بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گرانو اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوي او مهربان خدای پنامه هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو او قدرمنو دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ بئ. زمونږ تودو سلامونه ومنئ. زه زیب شاهین او زمانور ملګری د نن یوې ګنټې مازیګرنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن پنجشنبه یا د زیارت ورځ د 1400 هجري لمریز کال د اوری د میاشتې 13 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د رمضان یا روژې د مبارکې میاشتې له 15 او د 2022 میلادي کال د اپریل له 8 نیټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري. بیا به د اروپایي ټرویکا او امریکې د خارجه وزیرانو ادعا د گفتار او کردار اختلاف تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې د دې هفتې پروګرام واوري، او په اخر کې به د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د خاصو پروګرامونو د لړۍ نننی خاص پروګرام سره زموږ د خپرونه ختمه شي. نو په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي، له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. دا وخت په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. احمد وحیدی ویل له تکفیری او ترهګرو ډلو سره به سخت چلند وشي. جنرل صفوي تاکید وکړ په یوکرین کې جنگ د امریکې او اروپا د قوت د کمیدو سبب. د هند په راجستان صوبه کې په مسلمانانو د اورپکو هندوانو حمله دوام لري، او د ایران سفارت د کابل د پولې خشتي جماعت ترهګریزه پیښه وغندله. د ایران د کورنیو چارو وزیر ویل د تکفیری تفکر او بهیر ترویجونکو کسانو او د امام رضا علیه السلام په حرم کې د جنایت له عاملانو سره به سخت چلند وشي. د ایران پریس د رپورټ له مخې احمد وحیدی نن د خبریالانو په ټول کې د دغه پیښې په اړه د دې بیانولو سره چې دغه ترخه واقعیا د دې خودنه کوي چې دښمن د نفاق له رامنځته کولو څخه لاس نه دی اخیستی، وویل ترهګري استکباري نظر پیداوار دی او داعش او نورې ترهګري ډلې هم دغه استکبار برابري کړي دي. هغه زیاته کړه دغه ړنده ډله د لویدیځو هیوادونو او هغو کسانو چې دغه فکر ترویجوي د لاس جوړه کړې شوې ده، خو د دغه تفکر له ترویجونکو او د دغه جنایت عاملانو سره به سخت چلند وشي. د ایران د کورنیو چارو وزیر واضح کړه دغه اقدام خودنه کوي چې دینی علما تل د خدمت په وړاندې کرخه بخنه غواړو، د خدمت په وړاندې کرخه او هم د دښمن د هدف په وړاندې کرخه کې دي، او دینی عالمان هم هاشان په ډګر کې په قوت سره حاضر دي. هغه د دې په بیانولو سره چې د افغانستان ډیر غوره ځوانان له تکفیری ډلو سره په مقابله کې قرباني شوي دي تاکید وکړ. دغه پیښه د افغان ملت مقام ته زیان نه شي رسولی. وحیدی په دوام کې وویل ایران او افغانستان یو ملت دی چې ګډ تمدنی ریښه او مخینه لري، او دښمن د افغانستان د خلکو ترمنځ له ایران د ویرونې او د ایران د خلکو ترمنځ له افغانستان د ویرونې لپاره کوشش کوي چې کامیاب به نشي. د ایران د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه له دې عمله چې لویدیځ او امریکا د تکفیری ترهګریز تفکر ملاتړی دي، هیڅ وخت دغه اقدامات نه غندي. هغه تاکید وکړ چې هغه ټول ترهګریز بهیرونه او ریښې چې دغه ترهګریزه پیښه یې لارښوونه کړې ده وپېژندل شي. د تیرې نهې په ورځ په مشهد کې د نړۍ د اهل بیتو د اتم امام حضرت امام رضا علیه السلام د سپېڅلي حرم په پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو میں انگڑ کی یو تکفیری ترہگر کس پچاکو سرا پدریو دینی عالمانو بانے حملہ اکڑا چل کبل یو عالم پزے شہید شو او دو نور جو بل شل او روختون تا یوڑلے شل چی بیا ورستا یو بل عالم ہم پا شہادت او رسید حملہ کون کی کس نیولے شوے او دا تفتیش و تحقیق لپار دا ایران دا امنیتی و استخباراتی ادارو پلاس کے دے د ایران د ټولو قوو د معظم کمانډان ستر مرستیال او صلاحکار ویل په یوکرین کې جنگ د امریکای نیټو او اروپا د قوت د کمیدو سبب شوه دی. زموږ د خبريال د رپورت لمخې جنرال سید یحیی صفوی لیوف کمانډانانو او د پهونتونو له استادانو سره په نو روزی کتنه کې په سیما او نړۍ کې ورستو بدلونونو حالاتو ته په اشاره سره وویل په نړۍ کې یو نوی دوران شروع شوی دی او په اروپا بر اعظم کې د روسیې او یوکرین جنگ او اوسنی حالات په 1945 کال کې د دویم نړیوال جنگ له ختمېدو وروسته به مخې نه دی. جنرال صفوی د دې په بیانولو سره چې روسیه د شوروي جمهوریتونو د اتحاد ټاټوبی د خپل امنیت په چاپیریال کې بولی زیات کړه د شوروي له دړې وړې کېدو وروسته د روسیې د سیاستونو په اپوټا ورورو د لیتوانیا لیتویا او استونیا چې له شوروي سره ګډې پولې لري په شان له شوروي نه بلشوي تقریبا ټول هیوادونه د نیټو غړي شول او اوس د نیټو غړي هیوادونه دیرش دي. د ایران د ټولو قوو د معظم کمانډان ستر مرستیال او صلاحکار د روسیې او یوکرین د جنگ د شروع کېدو او د روسیې لپاره د یوکرین د جیو سټراتیژیک حساسیتونو د دلایلو په بیانولو کې وویل د یوکرین او روسیې جغرافیایي برخلیک سره ګنډلې شوې دي او که امریکایان او نیټو په نیټو کې د یوکرین په غړي کولو او په یوکرین کې د توغندۍ او رډاری سیستمونو او وسلو ځای پر ځای کولو کې کامیاب شوی وي نو روسیه به له سخت ګواښ سره مخامخ شوی وه. نو ځکه دغه هیواد یوکرین ته دا نظر د ملي امنیت په بنیاد دی. جنرال صفوی د دې په بیانولو سره چې روسیه یوکرین ته یو تاریخي نظر هم لري واضح کړه. له جیو سټراتیژیک نظر نه علاوه روسیه یوکرین ته یو تاریخي نظر هم لري ځکه چې تزاری روسیه له کیوف څخه بڑنی ولوا او ترازی تزاری روسیه وډمبنه پایتخت کیوف او بیا پیټرزبورګ او ورپسې ماسکو وه. یعنی د 14مې پیړۍ تر وډمبنه وختونو پورې کیوف د تزاری روسیه سیاسي مرکز وو. دا خبرونه ریډیو تهران اوري. خبری سرچینو د هند پر راجستان صوبه کې د مسلمانانو په خلاف د اورپکو او تنلارو هندوانو د حملو د دوام خبر ورکړ. د الجزیره ټی وی چینل د رپورت لمخې د هندوانو یوې ډلې پر راجستان صوبه کې د مسلمانانو په سو کورونو حمله وکړه او سو نور کورونه وسوځول. د خبرو شوو رپورټونو لمخې د دغه صوبې په کاراولی سیمه کې بی جی پی آر ایس ایس اور پکی ڈلے لخوا د مسلمانانو لسلویخت زیات کورونا سوځولې شوې دي. ویل کیږي د هند حکومتي ځواکونو او پولیسو د دغو حملو په وړاندې هیڅ رد عمل نه دی ښودلې. د هندوانو یو راهب یاټی نارسنگان د یوې بیانیې په خپرولو سره د مسلمانانو په کورونو د هندوانو وسلوالو حملو د بندولو غوښتنه وکړه. همدارنګ تقریبا دوه میاشتې مخکې هم د هند د کارناټک صوبې په مدرسو کې د حجاب د منې طرحې اجرا په دغه ټول هیواد کې د مسلمانو ټولنو له قهر او احتجاج سبب شوی وه. د هند له یو میلیارد سلور سوه میلیون نفوسو څخه تقریبا 200 میلیون مسلمانان دي. د هند د وزیر اعظم نریندرا مودی حکومت په دې وروستیو کلونو کې د دغه هیواد د مسلمانانو په خلاف پراخه محدودیتونه رامنځته کړي دي. په هند کې د مسلمانانو په ځپلو او د هغوی د حقونو په ځای کولو کې د هند د حکومت سیاست د دې سبب شوی چې تنلاري هندوان د بی جی پی واکمن تنلاري او ملی پاله ګوند د ملاتړ د سیوري لاندې د مسلمانانو په خلاف په مرګونی اقداماتو لاس پورې کړي. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت د کابل د پولی خشتي جماعت ترهګریزه پیښه چې په نتیجه کې یو شمیر روژتیان مزګزاري جوبل شوې دي او غندله د 2021 کال د اگست په 15 نیټه په افغانستان کې د طالب ډلې اقتدار ته رسیدو له وخت نه دغه هیواد مختلفې سیمې په خاصه توګه پایتخت کابل د ګڼ شمېر ترهګریزو چودنو حملو کتونکې وو او دی که څه هم د دغو زیاترو ترهګریزو پیښو ذمهواري داعش ترهګري ډلې په غاړه اخیستې ده، خو طالبان د دغې تکفیري ډلې خطر ناسه او ختم شوی بولي. پرون هم په پولی خشتی جماعت کے ماسپخین د مزگزار رو ترمیز یو بم اچھو دو چی تر اسے د سر تاوانون شمیر معلوم ندے، خو پکی د شپگو تنو زخمی کے دل تاید شوی بو، خو بیا ورستا تازه خبرون وائی چی دغه کسان سلی رشتی. د اس اخبار ایجن د رپورٹ لمخه په کابل کې د ایران سفارت په یو بیانیه کې دغه ترهګریز اقدام په غندلو سره وویل ل ترهګریز ورو دو استفاده چې د افغانستان د ملت امنیت له ګواخ سره مخامخ وي غندیدون کړه. په دغه بیانیه کې پولی خشتي جماعت د پیخې د جوبلو کسانو د زر تر زر شفا دوا شوی ده، تر اوسه چا کس یا ډلې دغه پیخې ذمہواری په غاړه نه اخیستي. تازه رپورټونه وایي چې د کابل له ترهګریزي حملې د زخمیانو شمیر سلی رښتنه اعلان شو. د افغانستان د شفقناد رپورټ لمخې د کابل ښار د ایمرجنسی روغتون سرچینو وویل یو ورځ جوبل کسان دغه روغتون ته منتقل شوي دي. همدارنګ د کابل ښار ابن سینا روغتون سرچینو چې د پیښې له ځای سره نږدې دغه روغتون ته د 14 زخمیانو د منتقلېدو خبر ورکړی دی چې پکې د یو تن حالت سخت بیان شوی دی. د یادونه ده چې پرون افغان سرچینو د دغه ترهګریزي پیښې د زخمیانو شمیر شپږ تن اعلان کړی وو. په بدخشان کې محصلینو لاریون وکړ. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوی تصویرونه ښایي چې په بدخشان ولایت کې یو شمیر محصلینو د طالبانو د حکومت د هغه اقدام په غبرګون کې لاریون کړی چې محصلین په زور د تراوی مانځه کولو ته مجبوروي. د افغان رسنیو له قوله محصلینو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې تیره شپه د دغه ولایت د امر بالمعروف مسؤلین لیلیې ته ورغلي او د تراوی مانځه ته د نه ورتلو له امله هغې سخت ډبولي. د محصلینو په خبره طالبانو دغه مسؤلین بې له دې چې له دوی پوښتنه وکړي او دلیل واوري هغوی وهلي او ډبولي دي. د بدخشان ولایت امنیتي مسؤلینو هم رسنیو سره په خبرو کې دغه پیښه تایید کړې ده. د دغه ولایت امنیه قومندان مولوی عبدالحق افغان رسنیو ته وویل چې که څه هم له ستونزه را پیښه شوې وه او په وینا یې بیرته حل شوې او اوس کوم لاریون نشته. تر دې وړاندې هم په ولایتونو کې د ځایي مسؤلینو لخوا د خلکو د خپل سرو زورونو رپورټونه ورکړی شوي دي. او ننګرهار کې د روژې میاشتې په مناسبت د کرکټ د شپې سیالۍ شروع شوې. د چارواکو په وینا په دغو سیالو کې د هیواد له ګوټ ګوټ نه لس بیلابیلې لوبډلې برخه اخلي. د جلال آباد زموږ د خبریال د رپورټ له مخې په افغانستان کې طالبانو د موقته حکومت د ننګرهار ولایت د کرکټ بورډ سرپرست مشر نعمت علم وایي د لوبې د شلو اورونو دي او د کوچني اختر تر لومړۍ شپې پورې به دوام ولري. نوموړي وویل په دې شل اوریزا سیالو کې چې د شپې له پلوه ترسره کیږي د هیواد له بیلابیلو برخو څخه لس لوبډلې او په مجموعي توګه تر 150 پورې لوبغاړي برخه اخلي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د اروپائی ٹرویکا و امریکہ د خارجہ وزیرانو اتحاد و گفتار و کردار اختلاف دا زمونږ د تبصرے عنوان دے چیز زیب شاہی نساسو پا خدمت کے وړاندې کوو. د امریکی خارجہ وزارت په یو بیانیه کې وویل چې دغه هیواد او درې اروپایي هیوادونو برطانیې فرانسې او جرمني هیوادونو خارجہ وزیرانو ویلي چې د ایران په وړاندې سفارتي لاره چاره تر ټولو غوره نتیجه ده. په دغه بیانیه کې چې پرون خپره شوه راغلی دي چې د امریکې خارجه وزیر انتونیو بلینکن د فرانسې له خارجه وزیر جان ایولودریان د برطانیې خارجه وزیر لیز تراس او د جرمني خارجه وزیر انالنا بایربوک سره په بروکسل کې لیدل کتل کړي او لدې څخه د اطمینان لپاره چې ایران هیڅکله ایټمي وسلو ته لاسرسی نه پیدا کوي زموږ د ګډې ارادې په اړه مو ورسره خبرې اترې وکړې. د امریکې د خارجه وزارت په بیانیه کې راغلی دي هغوی توافق وکړ چې سفارتي حل لاره چې د برجام ایټمي موافقې بشپړه اجرا ته د متقابل ستنېدنې ضمانت ورکوي تر ټولو غوره نتیجه ده. د ایران اسلامی جمهوریت په زلونو د خپل ایټمی پروګرام په سوله ایز ماهیت تاکید کړی او د ایران د ایټمی پروګرام د پوځي اړخونو په باره کې د لویدیځوالو ادعا بې بنیاده او په دې باره کې د سهونس رژیم د تور لګونو په لړ کې بللې ده. په عین حال کې شواهد د دې ښودنه کوي چې امریکا په اوس حال کې د خپلو اروپایي انډیوالانو په ملګرتیا د نفسیاتي او تبلیغاتي جنگ د سیاست په لړ کې کوشش کوي چې تهران د خبرو اترو په میز د هغې موافقې منلو لپاره چې د واشنگټن د غوښتنو په لړ کې تر دبو لاندې راولي. په دې لړ کې انتونی بلینکن له دغې کتنې مخکې د امریکې له ان بی سی خبری چینل سره په مرکه کې ادعا وکړه د هغو ټولو کوششونو باوجود چې د موافقې د ترلاسه کولو لپاره مو ترسره کړي دي او د دې چارې باوجود چې دغه موافقه به زموږ د امنیت لپاره ښه وي زه د دغې موافقې ترلاسه کېدو ته زیات ښه ګمان نه لرم. موږ دې مرحله یعنی د موافقې ترلاسه کولو ته نه یو رسیدلي. په کار دی وګورو چې یوه موافقه ترلاسه کولی شو یا نه. په حقیقت کې امریکا کوشش کوي چې د ویانا د خبرو اترو نتیجې ته د نه رسیدلو په اړه په اصلاح باندې د ایران په ځمکه کې بخنه غواړو رسیدل په اړه په اصطلاح بال د ایران په ځمکه کې وغورځوي او تهران د اوسنی نامعلوم حالت ګرم اوښي. په داسې حال کې چې ایران په ځلونو خپلې غوښتنې په واضح او روښانه توګه بیان کړي دي او دا د بایډن حکومت دی چې په ظاهره او یا نه غواړي او یا نشي کولی چې دغو منطقي غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. په اوسني حال کې داسې ښکاري چې امریکې او د هغې اروپایي انډیوالانو فیصله کړې ده چې د ایران په خلاف د دباوونو زیاتولو په اړه پالیسۍ ته ترجیح ورکړي. کیدای شي په همدې وجه ده چې هغوی د خبرو اترو په میز په ایران باندې د دباو لپاره د لویدیځ ویره اچونې د سیاستونو په دوام کې دا وویل چې امریکا او اروپایي ټرویکا د ضرورت په صورت کې یوې بلې سیناریو ته چمتو دي. د لویدیځوالو اشاره د ایران په خلاف د باونو زیاتولو او په دې لړ کې نورو آپشنونو ته مخه کول دي. په داسې حال کې چې تیرو وختونو او په خاصه توګه د 2013 کال په مای کې لبرجام ایټمی موافقې څخه د امریکې وتلو د امریکې د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران په خلاف له زیات نه زیات دباو جنگ چې په ایټمی برخه او د نورو برخو کې د واشنگټن د ناروا غوښتنو منلو تر تهران د مجبورولو په هدف سره رامنځته شوی دی د دغې پالیسۍ د ماتې ښودنه کوي. ټرمپ نه یوازې د خپل ادعا یو مقصد ته هم نه دی رسیدلی بلکې د واشنگټن اقدامات او د خپلو وعدو د پوره کولو په اړه د اروپایانو بې عملي د تهران لخوا په تدریجي توګه د برجامي ژمنو د کمیدو سبب شوه. په دې لړ کې ایران بلکې تهران لخوا پتریدي توګه د برجامي ژمنو د کمیدو سبب شوه. په دې لړ کې ایران د ایټمي پرمختګونو په زمینه کې ستر ګامونه پورته کړل.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
ګران دوستانو د سلام په وړاندې کولو سره دا د یو ځل بیا ځل یې سره بدی د خپل همکاري
فاطمی سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی چې افغانستان او پاکستان په تیرا اونۍ کې له یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. لومړی د دواړو هیوادونو د مهمو خبرونو خلاصه او بیا په ځینو موضوعګانو به رڼا واچو. زموږ سره ملګری اوسئ.
په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو دریمه غونډه. د پاکستان د پارلمان رنګېده او د دغه هیواد د لومړي وزیر څنګ ته کېدل. د ملګر ملتو په وسیله د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ځانګړي راپور برابرونکي ټاکل. او د طالبانو لخوا په افغانستان کې د کوکنارو د کر منکیده او په سیمه کې د ترهګرۍ په مرکز د افغانستان بدلیده په اړه د پاکستان او افغانستان د تیرې اونۍ مهمې پیښې وې.
د پارلمان د رنګولو او نوي انتخاباتو د ترسره کولو په اړه د پاکستان د لومړي وزیر له غوښتنې وروسته د دغه هیواد ولسمشر له دغې غوښتنې سره موافقت وکړ. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان له واکه د ده د څنګ ته کولو لپاره د مخالفو سیاسي ګوندونو له هڅې وروسته چې د پارلمان د مشر له مخالفت سره مخامخ سوه، له ولسمشر عارف علوي وغوښتل چې د ملي پارلمان د ړنګولو په ترڅ کې نوي انتخابات ترسره کړي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان وویل د امریکا چارواکو د پاکستان ډیپلوماتان ته خبرداری ورکړی چې لومړی وزیر باید د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره ماسکو ته د وروستي سفر او د ترهګرۍ پر ضد جنګ د هغه د پخوانیو نیوکو په شان د هغه بهرني سیاست د فیصلو په دلیل له واکه لرې سي. عمران خان څو ورځې مخکې په تلویزیون باندې په وینا کې وویل زما د حکومت پر ضد یوه دسیسه پلان سوې ده چې په خارج کې جړه لري. د پاکستان د پارلمان رنګول او په هیواد کې د نوي پارلماني انتخاباتو ترسره کول د تحریک انصاف د واکمن ګوند اکثریت د ختمولو او د عدم اعتماد رای له لارې د لومړي وزیر د څنګ ته کولو لپاره د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو له هڅې وروسته د عمران خان د نظر وړ سیناریو وه. عمران خان چې په پاکستان کې د تیرو اونیو سیاسي بدلونونه بهرني جړه لرونکي او د تحریک انصاف ګوند د څنګ ته کولو لپاره د امریکا په لمسونې سره ګڼي د ملي پارلمان د ړنګولو لپاره له وخته مخکې غوښتنه ولسمشر ته وکړه او عارف علوي هم ورسره موافقت وکړ. عمران خان هڅه وکړه د پاکستان د ولسمشر عارف علوي د قانع کولو له لارې له خپلې سیاسي کارنامې د څنګ ته شوي نوم لرې کړي او په وار مخکې انتخاباتو کې په ډېرې کوټلتیا سره وکولای سي بیا بریالی سي. که عمران خان د ملي پارلمان د ړنګولو غوښتنه نه وای کړې، د پارلمان غونډې ته په لنډ وخت کې هغه ته د باور رایې لپاره د بیا رایو په اچولو سره د عمران خان د ساتلو او په واک کې د پاتې کېدا لپاره د تحریک انصاف ګوند د هڅو د ماتې خوړلو امکان ډېر زیات و. په دې سربېره عمران خان د پاکستان د تاریخ د هغو لومړیو وزیرانو په فهرست کې شامل ده چې ونتوانېدل خپل 15 کلن پړاو بشپړ کړي او هغوی له واک څخه څنګ ته شوي وو. د پارلمان د ړنګولو لپاره د پاکستان له ولسمشره د غوښتنې لپاره د عمران خان خوشمندۍ ته د هغه او د واکمن تحریک انصاف ګوند د لوړ رتبه چارواکو لپاره مناسب فرصت رامنځته کړ چې د تبلیغاتو په قانوني مهلت کې د خلکو په منځ کې په شتون سره د خپل کرچار د بیانولو په ترڅ کې د عمومي افکارو لپاره د واکمن تحریک انصاف ګوند له ماتې سره د مخامخ کولو لپاره د مخالفو سیاسي ګوندونو سیناریو او د سیالانو موقعیت روښانه کړي. په بله وینا عمران خان د پارلمان د ړنګولو په غوښتنې سره د ځان او خپل سیاسي ګوند لپاره یو بل چانس رامنځته کړ چې د یوه څنګ ته کړي سوي سیاستوال په لیکه کې د ورستولو لپاره د مخالفو سیاسي ګوندونو له لومې ځان بچ کړي. د ملي پارلمان د رنګولو لپاره او د نویو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د پاکستان د ولسمشر عارف علوی په موافقت سره عمران خان فرصت لري په دغه لنډه موده کې بیا د 2013 کال د انتخاباتو په شان د پاکستان عمومي افکار له ځان سره ملګری کړي. د عمران خان په څلور کرن پړاو باندې د پاکستان د عمومي افکارو مثبتې جاجونې د هغه لپاره دغه چانس رامنځته کړی دی چې د پارلمان په وار مخکې انتخاباتو کې یو ځل بیا له خپلو سیالانو د زیاتو څوکیو په ګټلو سره وکولای سي نوې کابینه جوړه کړي. په تېره بیا دا چې حاضر دمه د عمران خان دولت مخالف ګوندونه د پاکستان په خلکو کې دومره ځای نه لري او د ټاکنو بیا ترسره کول به هغوی لپاره دومره خاص چانس رامنځته نه کړي.
په چین کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو په غونډه کې ګډون کوونکو د وی ګډ بیانیې په خبرولو سره ټینګار وکړ چې په افغانستان کې یو پراخ سیاسي جوړښت رامنځته شي. په چین کې د افغانستان د گاونډیانو په غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو خارجه وزیران ژمن شول له افغانستان سره اقتصادي او بیخبنایي ملګرتیا او ته دوام ورکړي. په دغه بیانیه کې همداراز په افغانستان کې د یو پراخ سیاسي جوړښت او حکومت پر رامنځته کولو ټینګار شوی دی. په دغه غونډه کې ګډون کوونکو په افغانستان کې په ملي مصالحې او د منځلارو او سالمو داخلي او بهرني سیاستونو کارول له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره جوت پروګرام د بشري حقوقو په تیره بیا میرمنو او ماشومانو د حقوقو په تامینولو ټینګار وکړ. د چین خارجه وزیر وانګ یې د پاییز بیانیې ته په اشاره سره وویل د دغه غونډې نتیجه په دوو بیانیو کې منعکس شوې ده چې یوه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو د درې ورځنۍ غونډه او بله د افغانستان د اقتصادي بیخبنایي او کرهنې برخې د ملاتړونو په اړه ده. په دغه غونډه کې ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته اقتصادي، انساني او انرژي په برخو کې د ملګرتیا ژمنه کړې ده. په نهایی بیانیه کې هم همداراز ګاونډیو هیوادونو ټینګار کړی چې باید په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیم او د میرمنو د حقوقو د ضمانتونو په زمینه کې هم ګامونه پورته شي. د طالبانو خارجه وزارت هم په یوې ټویټري پیغام کې د چین غونډه او د طالبانو له خارجه وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان د گاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو جلا جلا کتنې د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا او تعامل په رامنځته کولو کې ګټور وبللې. په چین کې د افغانستان په غونډه کې د اسلامي ایران ګډون کوونکي پلاوی د دغه هیواد د مشکلاتو جړه د امریکا د غلطو سیاستونو او نیواکرانو له لورې د افغانستان اوږده نیواک وباله، خو په عین حال کې له اوسني وضعیت د افغانستان د وتلو لپاره حل لارې هم وړاندې کړې. په دغو حل لارو کې یوه د چارو د اداره کولو لپاره د دغه هیواد په حاکمیتي فضا کې د زیات درک په خاطر د افغانستان په ټولنه کې د سیاسي خبرو د فضا رامنځته کول دی. بېشکه د افغانستان خلک له څلورو لسیزو جنگ او وینې بهېدنې وروسته د چارو د اداره کولو لپاره د سولې، امنیت او ملي بهیر حلکرۍ وکړ او د پراخ بنسټه دولت جوړېده د افغانستان داخلي موضوع ده چې طالبان او سیاسي مذهبي لوري په هغه باندې په اړه تفاهم ته ورسیږي.
Thank you.
په افغانستان کې د انجونو د ښوونځیو له تړل کېدو سره په یو وخت د ملګر ملتونو د بشري حقوقو شورا د دغه هیواد د بشري حقوقو لپاره یو ځانګړی راپور برابرونکی وټاکه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ریچارد بینیت د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي راپور برابرونکی په توګه ټاکلی دی. هغه په خپل ټویټر کې ولیکل ویار کوي چې دا نوی ماموریت ورته ورسپارل سوی دی. ریچارد بینیت له دې مخکې په افغانستان کې د یو نامه د بشري حقوقو د مشر په توګه فعالیت کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د 2018 میلادي کال د اکتوبر په 1 د افغانستان په چارو کې د ځانګړي راپور برابرونکی د پریکړې لیک په صادرولو سره به د طالبان له سلطې وروسته په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په وضعیت څارنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپلې 20 کلنۍ غونډه کې ریچارد بینیت په افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې ارزونې او په دې اړه د راپورونو په څوکۍ ګمارلی دی. ریچارد بینیت په خپل یوه ټولنیز پیغام کې د دغه خبر په تاییدولو سره لیکلی دی: زه د افغان ښځو، ماشومانو او نارینو د انساني حقوقو د خوندیتوب لپاره ژغ پورته کوم او له ټولو شریکانو سره به په ګډه او په پرژمنتیا سره کار کوم. څه موده مخکې هم د ملګرو ملتونو سرمنشي ګوتریش ویلی و: د افغانستان د میرمنو او انجونو له حقوقو څخه ملاتړ یو داسې ملاتړ دی چې ماشومان او اړمن کسان له لوږې او ټولنې هم له بېوزلۍ وژغورل سي. په افغانستان کې د انجونو د ښوونځیو د حالاتو د تعقیبونې لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ماموریتونو ته په پام په داسې حال کې دی چې ټاکل سوې به په افغانستان کې له څو میاشتو چوټیانو وروسته د دغه هیواد د انجونو ښوونځی پرانستل سي. خو د طالبانو د موقت ادارې د معارف و وزارت اعلان کړی دی چې د متوسط صنفونو ښوونځی به تر بلې اطلاع رسونې پورې تړلی وي، چې دغې چارې د نړیوالو چغه یو ځل بیا راپورته کړې ده. په افغانستان کې د میرمنو له اعتراضونو او د میرمنو د ټولنې د محدودیتونو د پورته کولو لپاره له طالبانو د نړیوالې ټولنې بیا بیا غوښتنې سره سره دغې ډلې تر اوسه داسې اقدام چې د هغو رضایت برابر کړي نه دی ترسره کړی. دې ته په پام سره چې نړیواله ټولنه هماغه راز په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت په رسمیت پیژندلو ته چمتو نه ده، په دغه هیواد کې د مختلفو پرګنیو پر ضد د محدودیتونو دوام دغه ډلې لپاره د رسمیت پیژندلو بحران لا ژور کړی دی. په دې اساس تر هغه وخت چې د طالبانو دولت په سیاسي، کلتوري، اجتماعي ډګرونو من جمله د میرمنو د حقوقو د درناوي ته پام نه وکړي، د نورو هیوادونو او نړیوالو ارګانونو له لوري به د دغې ډلې په رسمیت پیژندلو هدف ته رسېدا ډېر سخت او ګران وي.
افغانستان او پاکستان په تیر اونۍ پروګرام د دغه مطلب وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
روجا
دا خدای میلمستیا
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل قبل شهر الله.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، روژه د خدای میلمستیانو میلری له یو بل پروګرام سره مو زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. دوستانو، د دې لړۍ په تیر پروګرام کې مو ویل چې په کار دی د خدای تعالی د نعمتونو د شکر ادا کولو لپاره تل خدای پاک یاد وساتو او یوازې د هغه عبادت وکړو. نو د خدای تعالی د عبادت یو ډیره مهمه لار داده چې د شیطانانو د وسوسو په وړاندې ټینګ ودریږو او ځانونه له ګناه څخه وساتو. هیله ده چې تر پای از موږ سره ملګرتیا وکړئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د رمضان د میاشتې په هکله د ځنګړي لړې دا نننی پروګرام د الله تعالی جل جلاله په درگاه کې په حمد او شکرانې سره پیلوو. د خدای شکر دی چې موږ ته یو ځل بیا دا توفیق را په برخه کړ چې د روژې په مبارکې میاشتې کې د بندګۍ مشق وکړو، له ګناه لرې شو او د پروردګار له محضره الهي بخښنه وغواړو. څومره بدحاله دي هغه کسان چې د رمضان میاشته په ګناه او محسیت کې تیروي. د خدای له بخشش بې برخې شوي دي او افسوس دي د هغو کسانو په حالت باندې چې له روژې څخه یوازې په لوږې او تندې پوهیږي او په حقیقت یې نه دي خبر شوي. د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم حضرت امام علی علیه السلام ته فرمایي، یو هغه کار چې خلک یې په اسانۍ سره ترسره کولی شي دا دی چې تل او په هر حال کې د خدای په یاد کې وي. تل د خدای په یاد کې کېدل په دې معنا نه دی چې ژبه یې همیشه په ذکر لګیا وي، بلکې معنا یې دا ده چې کله راته د ګناه او د حرام عمل لره خلاصوي، هغه وخت له متعال خدای څخه وویریږو، هغه ګناه پرېږدو. خدای پاک په قرآن کریم کې د هغو کسانو ځینې نمونې بیان کړي دي چې د خدای په یا سره یې له ګناه ډډه کړې ده. په دغو کې یو مثال د حضرت یوسف علیه السلام دی. کله چې د مصر یوې ډیرې ښایسته او بنفوزه ښځې زلیخا، یوسف علیه السلام چې هغه وخت یې غلام و خپلې کوټې ته ور وبلو او نیت یې ورته خراب شو، نو حضرت یوسف علیه السلام چې تل به یې د خدای نوم په خولې او د هغه یاد به یې په زړه کې و، له دغه سترې ګناه څخه ډډه وکړه. او سره له دې چې پوهېده د باداره د حکم نه منل به ورته د دنیا د سختۍ سبب شي، دغه سختۍ ته غاړه کېښودله او ورته یې د خدای تعالی په قهر او غضب او د حیرت په عذاب باندې ترجیح ورکړه.
په قرآن کریم کې داسې ډېر آیتونه شته دي چې موږ ته د شیطان او د هغه د وسوسو په هکله خبرداری ورکوي. د سورې فاطر په شپږم مبارک آیت کې خدای تعالی فرمایي، شیطان ستاسو دښمن دی، نو بس تاسو هم هغه خپل دښمن وګڼئ. او د عراف د مبارکې سورې په اوویشتم آیت کې فرمایي، ای د آدم اولاده، پام کوئ چې شیطان مو دوکه نکړي، لکه څنګه چې ستاسو مور او پلار له جنته راوباسل. دوستانو، دا خیال ساتل هم هغه د خدای یاد دی، داسې یاد چې هم په ژبه وي او هم په زړه کې، لکه د باران به د انسان په اعمالو وویریږي او د انسان وجود به د ګناه له ککړتیا پاک کړي. د خدای بندگان د رمضان په مبارکه میاشت کې د ځانګړو عملونو په ترسره کولو سره خپل روح پاکوي او دا شان د ګناه د کولو امکانات هم کمولی شي او په خپل ژوند کې د دې میاشتې برکتونه او اثرات لیدلی شي. د الهي میلمستیا میاشته د انسانانو کړه وړه لاخه او شایسته کوي او هغو ته یو نوی روح ورکوي او دا غیر معمولی او مانوی حالت د دې برکت ناکه او لنیمتونو د ډکی میاشتې نخه ده. له قرآن کریم سره د مؤمنانو ژور مینه او دینی سپارښتنو ته پاملرنه او له یوازنی خالق سره د شپې مناجات د خدای میلمستیا د دې میاشتې د سترتوب یو وړوکی ټکی دی. د روژې په میاشت کې روژه نیول د انسان روح او زړه دواړه روغ ساتي، لکه څنګه چې د بدني ناروغیو د شکېدو لپاره باید د ځینو څیزونو له خوړلو ډډه او پرهیز وشي، همهغه شان د روحي ناروغیو او بیماریو د شکېدو لپاره هم باید له ځینو کارونو ډډه وکړو. له ګناه او هغو اعمالو چې له خدای تعالی سره د مینه لرونکي زړه او روح سره سمون نه خوري روح خرابوي، او ټول پوهیږي چې د روح ناروغي د بدن له ناروغۍ ډیره بده ده، ځکه چې که د روح په سالم او روح ساتلو کې سستی وشي نو روح هم لکه د جسم ناروغه کیږي او خرابونکي آثار نه یوازې د هغه انسان بلکې د ټول ټولنې غاړه نیسي. د انسان عمل په اصل کې د روح خواړه ګڼل کیږي. په ګناه سره روح بیماریږي او ښه عمل روح پیاوړی کوي. که یو انسان لمونځ کول، روژه نیول او له خپل پروردګار سره راز و نیاز پریږدي نو روح یې ناروغه کیږي او هیڅکله آرامښت نمومی، او هم دا سربدالی د هغه لپاره تر ټولو بد عذاب دی. د خدای ذکر د انسان د زړه لپاره شفا ده، هم هغه ډول چې خدای تعالی د سوره رعد په 28 آیت کې داسې فرمایي: هغه کسان چې په خدای ایمان راوړي او زړونه یې د خدای په یاد سره آرامیږي، خبر شي چې یوازې د خدای یاد د زړونو قرارون پیدا.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د انسان د زړه چې د هغه باطل ګڼل کیږي او د هغه د ظاهر ترمنځ اړیکه موجوده ده، یعنی که د انسان سترګه یو څیز وویني نو زړه ورپسې کیږي، او که د انسان زړه یو څیز وویني نو سترګه به یې خامخا غواړي. انسان باید په هغه څه باندې کنټرول او څارنه ولري چې زړه ته یې ننوځي، هم هغه ډول چې حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام لوړ مقام ته د رسېدا لره د زړه کنټرولول بللي او فرمایلي دي: زړه ته د ننوتو دوې لارې دي، چې وایي د انسان سترګې او بله یې غوږونه دي. په دې وجه عقلمند انسان مخکې له دې چې یوه خبره وکړي له خپل عقل سره اجاج اخلي. د اسلام مبین دین د روژې په مبارکې میاشتې کې په دې ستر امتحان کې د انسان د بریا او سرلوړۍ لپاره هر هغه څه چې د زړه په پاک ساتلو، د روح په پاکولو او د نیکه احسان ته په هڅولو اغیزناک دي برابروي، او هغه ته د روحي پرمختګ لارې خلاصوي، تر څو انسان د دې مبارکې میاشتې له اثارو او برکتونو په ګټه پورته کولو سره لوړو مقصدونو ته ورسیږي. د رمضان په مبارکې میاشتې کې له قرآن سره مینه روژاتي انسان ته ځانګړی حال او هوا ورکوي. د قرآن په ژوند بخښونکو آیتونو کې د تفکر او تعمق تر څنګ د هغه ښکلي او په زړه پورې تلاوت تفکر کوونکي انسان ته د معرفت او نور یوه دنیا خلاصوي. دا ستر او ګرانقدر کتاب د نیکمرغه ژوند لپاره تر ټولو لوړ احکام لري. په همدې وجه قرآن مجید د یو غوره او انساني ژوند لپاره یو بشپړ سیمبول دی. د ایران په اسلامي جمهوریت کې هر کال د روژې په مبارکې میاشتې کې د قرآني کلتور او ورسره د مینې او د الفات د دودولو په لړ کې ډیر کارونه ترسره کیږي، او د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای هم په دې لړ کې ارزښتناکې سپارښتنې کوي.
عزیزانو، د دغه آسمانی کتاب تلاوت یو لړ آداب لري چې یو پکې طهارت دی. هم هغه ډول چې خدای تعالی طهارت او پاکی د قرآن کریم د لوستلو ړومبنی شرط ټاکلی او د سورې بقره په 9 آیت کې فرمایي: له پاکانو پرته به بل څوک هغه ته لاسرسی ونه لري. د الهی اولیاو په کلام کې خوله د خدای د کلام لاره ګڼل کیږي، نو دغه لاره باید پاکه وي تر څو زړه او روح ته د قرآن پاک سازی په ښه توګه ورسیږي. رسول الله مبارک هم فرمایي: د قرآن لاره پاکه کړئ. ورڅخه پوښتنه وشوه چې ای د خدای رسوله، د قرآن لاره څه ده؟ ویې فرمایل: خوله. پوښتنه وشوه چې په څه یې پاکه کړو؟ پیغمبر اکرم وفرمایل: په مسواک وهلو سره. د قرآن صفحو او تورو ته کتل عبادت دی. د رسول الله مبارک په خبره دریو شیانو ته کتل عبادت دی چې یو پکې قرآن مجید دی. د الهی فرمان یو بل ادب د قرآنی آیتونو د اورېدو په وخت له توجه او پاملرنې تأمل او تدبر سره مله چوپتیا ده. د اعراف سورې 204 آیت شریف داسې فرمایي: کله چې قرآن لوستل کیږي نو غوږ ورته ونیسئ او غلی شئ.
وګوردونکو، دغه قرآنی لارښوونه د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اهل بیت علیهم السلام په خبرو کې هم راغلی دی. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایلی دی: هر کله چې د پخوا کې قرآن ولوسته شي، پر تا واجب ده چې چوپتیا غوره کړی او توجه وکړی. شک نشته چې د قرآن له ژوند جوړونکو معرفو او تعلیماتو سره بلدتیا هم په همدې مراحلو نه ختمیږي، بلکه د آیتونو لوستل له مفاهیمو سره بلدتیا او د قرآن تلاوت ته غوږ نیول د قرآن د لا بنیادی او لا ژور شناخت لپاره ابتدایي ګامونه دي. معظم رهبر حضرت آیات الله العظما سید علی خامنه‌ای د قرآن پاک د تلاوت د اهمیت په حق فرمایي: د قرآن تلاوت د الهي آیتونو ښکلي قرأت په قرآن کې د تدبر لپاره ساری زده. موږ نه غواړو چې ځان مشغول کړو او په تلاوت باندې وخت تیر کړو، بلکې دا د اصلي موضوع په توګه یوه سریزه ده. دا لاره ده په خوږ آواز د قرآن تلاوت سبب کیږي چې د انسان زړه نرم شي، خوشو پیدا کړي، په قرآني معرفو او آیتونو باندې پوهېدا ته تیار شي. موږ دې ته اړتیا لرو. هیله ده چې موږ هم د خدای تعالی په دې بېساري ورځو کې چې د خدای د میلمستیا موسم دی، د قرآني آیتونو په تلاوت سره د کمال او تلپاتې جنت په لور ګام پورته کړو.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د رمضان د میاشتې د نننی ځانګړي پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو د روژو د اطاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په دعا سره دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسوو او ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
همیشه خوشاله اوسئ.
دا روژه د مبارک میاشتې د 15مې ورځې دعا:
اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعل لي فيه عبادك الصالحين القانتين واجعل لي في من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين.
خدایا پدې میاش کې مې وګرځې لا مغفرت کوون کو څخه او پکې مې وګرځې ستا لا نیکو او منون کو بندگانو څخه او پکې مې وګرځې ستا لا نګدې اولیاو څخه د خپل مهربانی په خاطر ای تر ټولو زیات مهربانه.
د تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. ګلون دوستانو، هیله ده چې زموږ نننۍ خپرونه مو خوښه شوې وي او د پام استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. ستاسو او زموږ ټولو روژې او نور عبادتونه او طاعتونه دې د خدای په درگاه کې قبول او منظور شي. نو همدې سره زموږ نننۍ خپرونه ختمیږي. له تاسو اجازه غواړو. الله مو مل او ملګری شه. Thank you.